السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. په خبری راپورونو کې اوري چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان اغیزمن کړي. دا هم اوري چې افغان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض لیږلی. په پیل کې اسدالله الدین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د بیوزلو لاسنیوي ته نوی پروګرام پیل کړ. د ملي اردو دوه سرتیری د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوی او ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتې وه. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د بیوزله کورنیو د ملاتړ په هدف د ملي دسترخوان په نوم نوی پروګرام پرانیست. دغه پروګرام دوه پړاوونو کې پلی کیږي چې لومړی پړاو کې څه باندې 1.5 میلیون کورنیو او دویم هغه کې 2.5 میلیونه بیوزله کورنیو سره مرسته کیږي. د دې پروګرام له مخې د افغانستان نږدې 90% کې خلکو ته وړه وریجې، غوړي او نور اړین توکي ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی وویل د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام کې د فساد راپورونه ورسېدلي، خو په وینا یې دا ځل چاته د فساد اجازه نه ورکوي.
اما دلته یو اختیاریم لرم، یو تو زاینه را ته اطلاع رسیدلی و چه ولسوال سیبان گوختل چه یو برخه دی پیسی و دوی تلار سی که مخمه دی ولی دل لپکونم زلو دی بیوازل و لپیسونه که تو کورتا گوری چه خپل جب کی که دی دا نه یوازه و لسر خیانت ده دا خدای جلشانه و سر خیانت ده.
د ملي دسترخوان پروګرام ته نږدې 2.5 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې په دوه پړاوونو کې لګول کیږي. د ملي اردو دوه سرتیری د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ووژل شول. د قرباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری نن سهار دندې ته روان و چې د قلې موسا په سیمه کې موټرسایکل سپرو ډزې پرې وکړې. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د قرباغ ولسوال دا د طالبانو کار بولي. بل لور ته د پکتیا چارواکي وایي مرکز ګردیز کې نن 14 تنه ټپیان کړل. د پکتیا د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل 14 ماسپښین حال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز پر عمومي سړک هغه محل وشو چې د ملي اردو کاروان له سیمې تیرېده. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او احمد مسعود اندرابي د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څېرې له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. ولسي جرګې له دې وړاندې ویلي چې د اوړي تر 45 ورځنیو رخصتیو وروسته به کاندیدانو ته د باور رایه ورکړي. ایران د هغې اوکراینی الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د تېرې جنورۍ په 8 د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 186 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلی چې د دوی ځواکونو په تېروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چان د خبروفسک د والي سرګی فورګال د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 5 ساعته دوام وکړ چې له 15,000 تر 50,000 کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9 نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړي تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې یې ځینې سوداګر وژلي او یا د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او وروستی خبر دا چې د هند سینما وتلې ستوري ایشوریا رای بچن د کووید-19 ناروغۍ له کبله روغتون کې بستر شوې. هندي رسنۍ وایي د ایشوریا رای د کورنۍ 4 نور غړي هم کورونا نیولې، چې د نوموړي خسر امیتاب بچن، خاوند یې ابیشک بچن او لور یې ارادیا بچن دي. خپله امیتاب بچن تېره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې کورونا ویروس نیولی دی. له دې وروسته یې زوی ابیشک بچن هم پر خپله ټویټر پاڼه په کورونا ویروس د اخته کېدو خبر خپور کړ. په هند کې باندې 2 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او د دغه هیواد په سیاحتي ښار ګواکې ورستیو کې بیرته بندیزونه ولګیدل.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست، ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ده. اورې چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ اغیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د زیانونه خلک ته رسیدلي، خو خامخا افغانستان چې زعفران به نشي کولی چې دی صادر کړي چې خریدارونه پکې نه وي، دننه خو مونږ مصرف نه لرو.
دا هم اورې چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي. قبل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض لیک لیږلی. ولسي جرګه وایي چې د اسد میاشتې له پیل سره د اوړي رخصتیو تضیع او د رخصتیو له تمامېدو سره به کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږنیمه بجو دوام کوي. د زعفرانو کاروباریان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 تنه زعفران له هرات څخه بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالي سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شاپور صابر د راپور په حواله له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا وایرس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم مرتوي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره سش کال شاوخوا 8 تنه زعفران نورو هیوادونو ته صادر نسول. زعفران کاران وایي په وروستیو 4 میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلي وو چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدي د رادیو سره خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوه.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن و هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په باندې درې میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي، خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای لبد مرخه موش نه درلوده. اصلي لامل کووید 19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتو شوه اینا نجات پیدا وکونن.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هله درلوده، خو اوس وایي د زعفرانو بای تباندی 40% ټیټه شوی ده.
روس اشکال مو هر کیلو زعفران له 500 تر 600 افغانیو پلورل. ساشکل موږ له دیوالی کې دو سره مخامخ یو او له دولت څخه غواړي چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کارانو ملا وتړي او د پروسس او دغه راز د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزنه پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو ودې د هرات په شاره ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د کار کولو یوه هیله رامنځته کړې وه، خو د صادراتو په نشتون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختې وي هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونې مشره مریم جامی احمدي وایي چې د نارینه و پرتله ښځو د زعفرانو د صادراتو په کموالي کې ډېر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټول هغه مرمنی چې زعفران درلودل او لغپل زمکو څخه چې محصولات اخیستو په مجموعي ډول 3 سلنه وټوانې د لغپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنې شوی دي.
ضرر مواجه شوه.
هرات د افغانستان 90 سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسؤلین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې ښار د زعفرانو حاصلات 40 تنه وي. د دې ریاست د پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی به ډیره ټیټه سي.
ولس تنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیرې صادر شوي نه دي، یعنې په وروستیو 5 یا 6 میاشتو کې چې د کورونا ویروس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوي
شوی ندی. اوس اروپایی او عربی هیوادونو ته صادرات رو رو پیل شوی دی. که ده تیر کال زعفران صادر شی نو پا مارکتونو که تقاضا شتا او که مارکت مشبووی در راتلون که فصلونو لپارا گمان نکوم چه خ مارکت ولرو.
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40 زر افغانۍ په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څخه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړې د کورونا وایرس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته، خو زعفران کران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
ومردل چې کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان اغیزمن کړي دي. په هرات کې د متخصصانو ټولنې لغړی محمد شفیق شهیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د زعفرانو صنعت ته څومره مالی زیانونه اړولي؟
تر اوسه خو زیان معلوم نه دي، خو ارزښت دی لک سوی بین نړیوالو بازارو کې ورته خریدار نسته، نو دا ورباندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دی، دا 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف په دې دی چې قیمتي کم سوی.
او شهید صاحب، زموږ سره راپور دی چې تقریبا 8 تونه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نور هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوې ده. دا دقیقه ده؟
او ځکه چې خو تیارې دغه اسانتیای نسته، لارې بندې دي، ډېر زیات خریدارو په ډیلي کې وو، په اروپا کې وو، په امریکا کې وو، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بند دي، د خلکو اقتصاد خراب شوی دي. دا طبیعي خبره ده، ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي، خو خامخا افغانستان هم چې زعفران لري نشي کولی چې دې صادر کړي شي، خریدارونه پکې نه وي. دننه خو مونږ مصرف نه لرو، خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو لپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوې نشته، لارې بندې دي. دا مسلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نشته، بازار په ټپ درېدلی.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا ته تونه، که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان مرسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه، د دې خوشحاله دي چې زر نه خرابېږي، نو کولی شي چې بازارونه بېرته خلاص شي، بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوي.
اوس خو پروازونه بېرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خو خامخا موږ امیدوار چې دا پروازه چې شروع شوي دي، هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات منئ.
محلي حکومت او پخپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده، یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي، د دولت حکومت نشي کولی، تصدی هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي چې خلاص کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څه نه کېږي، چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، پکې خریدار به نه وي. دوی خو دولت نه شي کولی چې هلته خریدار پیدا کړي.
بلې، په زیاتو ولایتونو کې زعفرانو د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، یا یو ښه بدیل ورته ګڼل سوی دی، نو فکر نه کوي چې په هرات کې داسې اندېښنې ښایي موجودې وي چې یو بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه نه کړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لږ څه و. نه، هغه خلک چې لاس بس کړي دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خو د طبیعت قیمت هم بیا هغه دپاره هم بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولی، مونږ امیدوار چې داسې ونیسي انشاءالله.
په هرات کې د متخصصانو ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه لیک لیږلی دی. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې دا خبره د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر دوی ته کړې ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ او اسادآباد په جنوب سیمو د پاکستان له لوري توغندیز بریدونه وسول، د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د شنبې په ورځ د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مسؤلین خپلې ځانګړې غونډې ته وربللي وو. د خلکو استازو د پاکستان له لوري د توغندیزو بریدونو او د ډیورنډ د فرضي کرښې د اوږدو په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ستونزې د هواري غوښتنې کې سوال. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خلکو استازو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي اعتراضي لیک استولی. د ولسی جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی، لوی درستیز ډاکټر یاسین زیا او د ولایتونو په چارو کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ګډون کړی و. بلخوا د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په صفري نقطه د پاکستاني توغندیزو بریدونو په اعتراض یوه اعلامیه هم خپره کړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په یو برخه کې پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې راغلي و چې د داشان بریدونو دوام به ناوړه پایلې او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز ولري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان د لوري د توغندیزو بریدونو له ډیپلوماټیکو هڅو وروسته په فوري ډول ودرېدل او د لا کړکېچن وضعیت له رامنځته کېدو مخنیوی وسه. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد ساپای هم له دولته غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطه کې له جګړې وروسته پاکستان د کونړ په ځینو سیمو راکټي بریدونه وکړل چې د رسمي شمیرو له مخې په سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسداباد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکیان ووژل سول او یوولس نور ټپیان سول.
د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د افغانستان جمهوری ریاست له 240 میلیون ډالرو د زیاتې بودیجې په ځنګړي کولو سره د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام په لومړي پړاو کې به پر 1.8 میلیون کسانو خوراکي مواد وویشل سي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې دغه پروګرام څخه به د افغانستان 90% خلک برخمن سي. دیوان نادر راپور لري.
ملي دسترخوان بېوزلو ته د حکومت لخوا د مرستې رسولو تازه پروګرام. د افغانستان ولسمشری مانی د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خار بند او په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز پر مهال اړو کسانو ته د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویش تر پروګرام وروسته اوس د ملي دسترخوان په نوم یو نوی پروګرام د پیل خبر ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په ار کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د حکومت لخوا اړو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې ستونزې ومنلې او له ملت یې بخښنه وغوښته. ښاغلي دانش وویل د ملي دسترخوان د پروګرام پیل د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول مرستو ته د اړو کسانو لپاره د مرستې رسونې په برخه کې یو ستر ګام دی.
د حکومت دنده او مسؤلیت د هیواد د شریفو خلکو په وړاندې تر دې زیات دی چې ترسره کړی دی. له همدې امله له خلکو بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه ناسته کې د دغه پروګرام د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا پروګرام به په دوه پړاوونو کې پلی شي. نن چې کوم پړاو اعلانېږي د افغانستان 24 ولایتونه، 122 ولسوالۍ، 2,806 نوي کلي په کې شامل دي. په مجموعي ډول 1.8 میلیونه کورنۍ پکې په پام کې نیول شوي دي.
ښاغلي صالح زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام دوهم پړاو کې 24 ولایتونه، 215 ولسوالۍ او 3500 کلي پکې پام کې نیول کیږي. چې په ټوله کې به دا مرستې 2.15 میلیونه کورنیو ته رسیږي. د ښاغلي صالح په خبره د پروګرام د لومړي پړاو د پلي کېدو لګښت 6.8 میلیونه ډالره او د دوهم پړاو 1.5 میلیونه ډالره دي. د معلوماتو له مخې د خوراکي کڅوړو کې اوړه، وریجي، لوبیا، غوړي او صابونونه شامل دي چې د افغانستان 90% خلکو ته به وویشل شي. ولسمشر غني په دې ناسته کې وویل د دې پیسو ډیری برخه له تخنیکي پروګرامونو اخیستل شوي او پراختیایي پروژې به له ستونزو سره مخ نه شي.
یو څو ځایونه راته اطلاع رسېدلې وه چې ولسوال صاحبان غوښتل چې یوه برخه د پیسو دوی ته لاړ شي. که مخ مې دې ولیده له پښو نه ځلو د بېوزلو له پیسو نه که څوک ورته ګوري چې خپل جیب کې کېدي دا نه یوازې ولس سره خیانت ده، دا خدای جل شانهو سره خیانت ده.
د ښاغلي غني په خبره دا مرستې به لومړی د ملي پروګرام چې اوس د ښاروندۍ د میثاق په نوم یادیږي ورسیږي. د کرونا وایروس له امله د ځپل شویو اړو کسانو سره د مرستې دا نوی پروګرام داسې مهال اعلانیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خبر له مخې د کووید-19 ناروغۍ سره د ښې مبارزې په هدف کابل او ولایتونو کې روغتونونو ته 1500 د تنفس مصنوعي دستګاوې او وینټیلاتورونه ویشل کېږي. د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر احمد جواد عثماني وایي په پام کې ده چې دا دستګاوې د افغانستان ټولو 40 ولایتونو ته وویشل شي. ښاغلي عثماني خبرداری ورکړ که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي د کرونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه به وویني. د دې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1000 نوي مشکوکو پیښو 6 یې مثبتې ښودل شوي چې له دې سره د کرونا وایروس د ټولو مثبتو رسمي پیښو شمیر 15290 ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د سولې د خبرو او د خپلو جنګیالیو د ښې ادارې کولو لپاره په خپلو سیاسي او نظامي برخو کې بدلونونه راوستلي دي. دا چې دا بدلونونه څه دي فیروزه عزیزي براته وایي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټک او چارې به یې منظمې سي. اسوشیټیټ خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقی بیا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری آژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه ټاکل سوی او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضي القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خوازین سیاسي شنون کې چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وای په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خپل مقدم روان دي. دا تغییرات د سولې پر اساس راځي د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او سولې د پر اساس د ګډین پرمختګ په معنا باندې ده. د باورین چې دا کار د سولې پر اساس د مشر سره ممکن د ډیرو د باور ته جوړونه چې ګټه ورته کوي.
د اسوشیټیټ خبری آژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې 10 کاله عمر لري د نظامی څنګه د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر راوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی او سیاسي برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغو دواو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي دي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د 3 پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان د تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاری ساتلې ده.
د افغانستان خلکو دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اور بندو کړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتله او یوازې په تېره میاشت کې 340 بېګناه افغانان چې ښځو کښنه پکې شامل وه شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي. ویلی خوړان دی ازادي رادیو سر په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تیر په پرتله څلوي خلنه جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل پداس سال کې چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي. په اسلام آباد کې مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال طاهر خان څخه د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې دا بدلونونه ولې راوستل شوي.
اولنې بدلونونه خو د مذاکراتي ټیم دي چې سلور مهم د طالبانو مشران سیاسي دفتر په مذاکراتي ټیم کې غي شامل کړی شوی دی. طالبانو خو په اصولي توګه مونږ ته چې کوم د طالبانو د ډېر ادباري کوي سرچینو لخوا معلومات راکړی شوی دی، نو په اصولو کې په دې باندې اتفاق هم کړی دی چې بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. او د طالبانو کې دن د دینی عالمانو نه اکثر رجوع کوي مهم مسلو ته، او شیوخ ته دی وی ناغینه هم اغیم خبر کې شوی دی. نو د مذاکراتي ټیم کې چې د سلور نور چې یو پکې شیخ عبدالحکیم دی د طالبانو چې کوم خپل داغي عدالت ته داغي محکمه دا ستره محکمه دی وته وی مشر قاضی دی، نو هغه شامل کې شوی دی. د غرنګ د ننګرهار په خوانی والی مولوی عبدالکبیر طالبانو په واکمنه کې چې د طالبانو مشر قاضي او د ستر محکمې مولوی ثاقب او د سره د مولا عمر یو ډیر نږدې ملګری دغه محافظم پاتې کړ مولا شیرین. او څو میاشتې مخکې کله چې د مذاکراتي ټیم یو غړی امیر خان متقی هغه واپس د ټیم نه لری کړی شو، نو هغه وخت کې شیخ محمد قاسم په نامه باندې بل د شورا غړی هم دې کې شامل کړی شو.
د طالبانو په مرکزی هیئت کې چې ویل کې جی شاوخوا شلتنې غړي دي، اوس د رهبری شورا د غړو شمیر څو تر رسیدي ځکه چې ځینې نوي کسان هم ورزیات سوي دي.
اوس چې کوم د مذاکراتي ټیم د طالبانو په قطر کې شل کسان دي، نو په هغه کې دیار لس د طالبانو د رهبری شورا چې هغه د دوی مهمه فیصله کوي او اختیارات ولغې سره وي، نو د هغه غړي دي. موږ چې کوم طالبانو نه اورېدلې دي، نو هغه دا دي چې د طالبانو مشر غواړي چې دغه بااعتماده خلک په مذاکراتي ټیم کې وي، ځکه دا بین الافغاني مذاکرات طالبان هم د امریکې د سولې د هوکړې نه هم دوی زیات وته اهمیت ورکړي. د افغانستان د سیاسي مستقبل خبره ده، د طالبانو د مستقبل خبره ده. د طالبانو مشر او د شورا غړي غواړي چې فیصله کیږي، نو چې هغه د دې په نظر باندې سمې فیصلې وي کیدی شي د نوې خلکو په شاملولو کې یو دغه یو نظر وي چې د طالبانو مشر په دې باندې مطمئن وي چې څه فیصلې دوی کوي. نو یو خو به دې ته د ماضي په شان د هرې فیصلې د پاره به تپوس نه کوي، او چې کومه فیصله کوي نو کیدی شي هغه د طالبانو مشر په غي باندې مطمئن ښکاري، نو کیدی شي دغه پکې بل دا کنټرول خبره هم وي چې دیبا د طالبانو مشر ته اوس د شورا غړي چې پکې زیات شروع دی باغی ته لکه براه راست هغه ته جواب دی هم وي.
دا بدلونونه د بین الافغاني مذاکرو په درشل کې راوستل کیږي. فکر کوي چې طالبان به اوس د سولې په خبرو کې واحد دریض لري. مخکې خو ویل کېدل چې د دوی پوځي څنګه د سولې د هڅو ډیره پلوي نه کوي او ډیر ټینګار یې هم پر جګړې دی.
په مذاکراتي ټیم کې سیاسي مذاکراتي ټیم کې چې اوس د شورا غړي زیات شول په شلو کې دیار لس، نو د دې هم دغه مطلب خستل کیدی شي چې د طالبانو مشر او طالبانو شورا دا غواړي چې فیصلې د داسې وکړي چې د طالبانو هغه موقف او دریز هغه پکې لکه هغه پکې واضحه روحانوی. مخکې داسې واورېدل چې کله طالبانو په قطر کې د زلمی خلیلزاد لخوا د صدر ترامپ د ولسمشر ترامپ لخوا چې کوم دعوت شو هغه دی قبول کړی، او نو په هغه باندې شورا به خفه شوی وه. د اګست په میاشت کې تیر کال بیا مخالفت شورا وکړه چې دوی به سفر نه کوي واشنگتن ته. سره دی چې وروسته خو بیا په سپتمبر کې چې کله خبرې صدر ترامپ ودرولې، نو بیا هغه سفر اصلا فسخ شو او نه شو، لیکن مخالفت شو. داسې مونږ اورېدلې وو چې شورا غړي زیات وي فوجي کمانډانانو په اعتماد هم وي. تاسو ته به یاد دي چې کله د ګوانټانامو نه پنځه باندې خوش شول او وروسته بیا غي په مذاکراتي ټیم کې شامل کړو، چې هغه وخت کې دا ویل شي وو چې اوس به د خلکو اعتماد نور هم زیات دي، که په هغه کې د طالبانو پخوانی د فوج مشر هم وو. دا یو دغه پکې بلم وي، یو میسج ورکوي چې داسې خلک ورشي د طالبانو مشر مشران پخوانی مشران د ملا عمر د وخت مشران نو دا خو یو یو میسج نظامی کومندانانو ته او چې څوک جنګیالي هغه ته هم وي چې دا هغې په دې مذاکراتي ټیم باندې هغه اعتماد هغه ورپسې نور لوړ شي او زیات شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.